د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. حکومت پریکړه کړې چې نور بوالیان نظامی مسؤلیت ونه لري او د زنونو په کچه به د قول اردوګانو قمندانان د نظامی چارو مسؤلیت ولري، پریکړه به کوي او د غراز وروستۍ تصمیم به نیسي. دې چارې ځینې خلک اندېښمن کړي چې ښایي په دې سره په ولایتونو کې حکومت ولی کمزور شي او د ولس او حکومت اړیکه لا زیاته کمزور شي. له دې سره هممهاله په حکومت ولی کې ځینې نورې پریکړې هم شوي چې خلک ناسمې ګڼي او وایي چې دا د حکومت د وارخطایۍ له امله کیږي او ښایي بدې پایلې ولري. په همدې وخت کې په ولایتونو کې جګړه ورځ تر بلې زیاتیږي، ولسوالۍ سقوط کیږي، اوان د سختې کورنۍ جګړې ویره ده او د سولې پروسه هم یو مخ ورکه ده. په نننۍ خپرونه کې موږ په همدغو موضوعاتو په حقوقي او سیاسي چارو کې د ځانګړي نظر خاوند عبدالستار سعادت سره خبرې کوو. ښاغلی سعادت را سره د سکایپ له لارې دی. سعادت صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که پایله دې وکړو چې د حکومت ولۍ د روان ډول او زیاتېدونکي ناامنۍ تر منځ کومه مستقیمه اړیکه شته؟
سلامونه وید صاحب تاسو ته، محترم اوریدونکو ته.
علیکم السلام.
بلې، هر هیواد کې چې امنیتي مشکلات رامنځته شي، ستونزې رامنځته شي، او هغه هم آبادې وسیع پراخ وي، سیاسي دلایل ولري، بیا امنیت خاصیت داسې دی چې هر اړخ سره ارګانیک اړیکه پیدا کوي، مستقیم اړیکه پیدا کوي. حکومتولي سره خو یې رابطه داسې ده چې بیخي ډېره زیاته صریح او ډېره واضح او یو بل نه ډېر زیات اغېزمن وي. په افغانستان کې یو دلیل یو غټ مشکل د ناامنیو هغه د حکومتولۍ ډول و او لا تر اوسه پورې دی، متاسفانه، ځکه لا نوره هم حکومتولۍ کمزورې شوه، خرابه شوه، او همغه ارګانیک رابطه لري چې هر څومره حکومتولۍ خرابېږي امنیت هماغومره خرابېږي، هر څومره چې امنیت خرابېږي هماغومره بیا حکومتولۍ خرابېږي. دغه رابطه یو بل هم دغه رقم حمایت کوي چې بیا تر ټولو بد وضعیت حاکم وي، او موږ تقریبا همدغسې یو حالت رسېدو.
او سعادت صاحب، په دې وروستیو کې حکومت لخوا یو ګام چې تاسو هم پرې نیوکه کړې وه، هغه له والیانو د نظامي صلاحیتونو اخیستل وو او په ځای نظامي چارواکو ته دا صلاحیت ورکول، له کوم اړخونو دا ستونزې د اندېښنې وړ ده یا ستونزې پېښولی شي؟
هماغه رقم چې ما هلته اشاره کړې وه، یو خو دغه حکومتونه چې کله جګړه کې ښکیل شي یا په خپله ساحه کې رقیب پیدا کړي، نو دلته ولسي اړیکې زښته ډېرې مهمې دي. دا حکومتوالي چې هر څومره خلکو سره رابطه کې ډېرې هغه بیا ډېر زیات کومک کوي، مرسته کوي د امنیت په ټینګښت کې. هما رقم ما ویل چې ارګانیک رابطه لري حکومتوالۍ سره. د افغانستان کې د طالبانو د بیا ظهور سره یو غټه اشتباه چې وشوه هغه د ولسمشر کرزي په وخت کې شوه، د محلي ارګانو ادارې واحد جوړولو چې په هغه سره والیان د کورنیو چارو وزارت نه جلا شول، د امنیې قومندان او د والي تر منځ نه همغږي د همغه ځای نه ایجاد شو، دا دوه جلا ارګان نه شول. متاسفانه موږ ډېر زیات د حکومت والی کلتور دلته نه لرو، یو ارګان بل ارګان سره هغسته لازمه همکاري نه کوي. قومندان د امنیې پولیس درلوده، سرتیری درلودل، هغه نور والی نه اطاعت والی که څه د رئیس جمهور نائب پاتې شو، اما عمل کې مشکل امنیت رئیس اطاعت نه کوه. خو بیا هم د نظامي شورا مشرۍ هغه ته دا موقع په لاس ورکوله چې د ولایت په سطحه مشري و. اوس په دا وروستیو کې ولسمشر غني بل فرمان ورکړی چې هغه کې والیانو نه د نظامي شورا صلاحیت هم اخیست. په دې سره والی مطلق او متروکې جزیرې ته پاتې کیږي. اوس هلته یو خو په ټوله کې د حکومت د مشروعیت د ډېر زیات بد رنځ باندې اخته د انتخاباتو کې، د حکومت نه شو کولای چې خلک راوباسي انتخاباتو کې، ګټونکي رایه یو میلیون ته نه رسېږي، او اوس چې نظامیان راشي په ولایتونو کې دوی عملیات هم کوي، چاپې هم وهي، بمبار هم کوي، او دوی ولس سره خپل نظامیان طبیعتا ولس سره ژبه نه لري، نظامي ژبه خپله فرق لري. اوس دا واګه د قول اردو قماندان لاس ته ولوېده، هغه ولس سره رابطه نشي ټینګولی. هغه یو ډول خشن، یو ډول غصناک عادت دی چې نظامیان لري، او د بله خواته نه د حکومت هم په مشروعیت له مخې ولس سره د اړیکو له مخې ډېر زیات کمزوری دی. اوس بیخي یو متروکه جزیره کېږي، والی په همدغه شکل باندې په حکومتوالۍ کې نور هم کمزوری کېږي. اوس نه امنی قمندان له دې نه وروسته خبره مني، نه د امنیت رئیس خبره مني، او په همدې شکل باندې حتی د ملکي برخې هم نورې کمزوري کېږي. ولسوال په خپله اوس بیخي یو بد حالت کې واقع شو، یعنی هغه به والی سره دوی سره رابطه نیسي، والی به بیا قول اردو قمندان یو څه غواړي چې اوس د امیر په نقش کې هغه دی. بل دلته مشکل راغی، دا سلسله مراتب په خپله مغلق شو، خراب شو، یعنی یو ډول نظامي حکومت اعلان شو په غیر مستقیم ډول باندې. اوس پخوا ولایتي ادارې یا د زون مشران دا ټول والیان، له دې نه وروسته دا قمندانان، یعنی دفاع وزارت اوس یوازې هغه ته لاړه نه، نظامي حالت هم دی تللی، اوس حکومتوالۍ خواته هم لاړه، او دا په غیر مستقیم باندې دا نظامي حکومت اعلانول دي چې دا په ځای د وضعیت سره کومک وکړي. له دې نه وروسته ملکي تلفات نور هم زیاتېږي، له دې نه وروسته د خلکو فاصلې د حکومت سره نور هم زیاتېږي، خدمات کمزوري کېږي. نو دا تر ټولو غلط تصمیم و چې ونیول شو. هېڅ منطق نه پیدا کېږي دغسې تصامیمو تر شا چې ولې باید څوک داسې کار وکړي.
بله، او سعادت صاحب، یو دلیل چې یادیږي وایي چې حالات امنیتي د ولسوالۍ سقوط کېږي، والیان په نظامي مسایلو نه پوهیږي، نو ځکه تصمیم باید نظامي کسان ونیسي، حالات جګړیز دی په ولایتونو کې. دغه ډول دلیل توجیه کولی شي دا تصمیم؟
دا نه، دا په دې خاطر نه توجیه کېږي چې د ولسوالۍ سقوط دا په نظامي لحاظ ولسوالۍ د ساتلو نه دي. که څوک وغواړي د افغانستان په نظامي لحاظ کې د خلکو مرسته ورسره نه وي، افغانستان همدا اوس کومه ساحه کې چې جګړه ده، 2 میلیونه سرتیرو ته ضرورت دی. دا زما خبره نه ده، دا د جنرال مایوروف خبره ده چې هغه وخت کې د روسانو تر ټولو باصلاحیته نظامي استازی او سیاسي مشر په افغانستان کې، هغه دا خبره کارمل ته کړې وه، خپل لیکلي کتاب کې هم دا راوړي. یعنې که په نظامي لحاظ غواړي افغانستان څوک وساتي، 3 میلیونه سرتیرو ته ضرورت دی. مګم که چېرته دغه اوس دغه جنګي ساحې ساتل کېږي، 2 میلیونه سرتیرو ته ضرورت دی، او موږ 2 میلیونه سرتیري لرلی نه شو. موږ مجبوره یو یو ولسي همکاري جلب کړو، موږ مجبوره یو خلکو نه همکاري وغواړو. نو دغسې فیصلې، دغسې منطقونه چې ویل کېږي دا غلط دي. بیا څه فکر وکړي چې ښه همدا شی اوس د هرات والي یې، امنیتي معین والي د پکتیکا والي یې یو نظامی وچ سړی استولی دی، نو بیا هغه څه معنی لري؟ متناقض تصمیمونه. اصلا په انګریزۍ کې همغه اصطلاح چې ډسپریشن ورته وایي، یا د ورختایي و د ذلت یو بد حالت، دا حکومت ته مخ شوی دی، او دا ډېر زیات په د مرکز کې د اشتباهاتو له امله ده، د غلط کادري سیاستونو له امله ده، غیر ملي سیاستونو له امله ده. دوی چې کله هغه اثرات شینی په ساحه کې، ورخطا کېږي، بیا تر ټولو نور بل غلط تصمیم نیسي. یو واقعي اسیب شناسي دوی نه کوي چې کینی چې ولې مثلا دا وضعیت داسې دی، موږ ولې دلته را رسېدلي یو. دوی هر شی ډېر زیات ساده سازي کېږي، ذهن ته خبره پیدا کړي چې نو دغه دلیل نظامي دی. ښه فکر وکړي، قول اردو قمندان خو تر اوسه پورې هم داسې نه اوسي وزګار ناست، خو هغه خو همالته وو، او داسې نه اوسي بې صلاحیته، خو اجرایي هغه درسره وو، هغه د نظامي برخې، او دوی خپل اقدامات کوی شو. مګم اوس چې په حکومتوالۍ کې بیخي عملا دخیل کړ، اوس یې دا ټول صلاحیت ورکړ، خو که څه حکومتوالۍ هغه نه دی ورته یاده کړې، اما اوس مشر د زون مشر، د ولایت مشر په نظامي لحاظ هغه د قول اردو قمندان دی، او هغه له دې نه وروسته نورو برخو کې هم حتما مداخله کوي، او خلکو سره متاسفانه هغه رابطه نه شي ایجادولی چې باید ایجاد شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو دې مسلې ته اشاره وکړه چې حکومت یو بله هڅه هم کړې وه، ډېرو ولایتونو ته نظامي کسان ولېږل. هلمند کې یو جنرال والی و، په خوست کې یو جنرال والی و، پکتیکا کې همدغسې، هرات یې تازه یو جنرال لېږلی. ځینې نور ولایتونو ته هم چې کسان لېږلي، هغه ډېر نظامي بیکګراؤنډ لري، د په ځای چې د ملکي کار بیکګراؤنډ ولري. تازه زابل ته چې څوک لېږلی، هغه نظامي بیکګراؤنډ لري. سره لدې چې په ملکی برخو کې هم پاتې شوی، وکیل پاتې شوی، دواړې تګلارې په یو وخت مخکې وړي که یوې نتیجې نه ده ورکړې بیا بل لاره مخکې کوي که څنګه، که لکه چې هماغه کیسه هماغه د لاره تیوره که د ګډوډي ده، یا څوک چې تصمیم نیسي هغه په دې مسایلو پوهېږي نه، سر یې نه خلاصېږي.
بشری جنایتونه موبایل چې دغه په خپله ملکی اداره هغه ځان ته مختلف لیدرشپ غواړي، مختلف منیجمنت غواړي، هغه متفاوته روحیه غواړي. دلته ډېر زیات نظامي توب ته هغه ورکول، ارزښت ورکول، په هغوی باندې اتکا کول، دوی د قضیې ډېر زیات او کوچنی تصویر وي. دوی فکر کوي چې په قهریه لحاظ دوی کولی شي چې د هر څه مدیریت کړي. حال دا چې بس په زور او په نظامي توبه په دې خبرو کېدی، خو دلته یو لک اتیا زره نظامیان او بهرني پوځیان هم شته، هغوی به دا ټول شی مهار کړی وای. بیا ما وویل چې موږ که غواړو چې په زور دا وطن وساتو، په نظامي لحاظ یې وساتو، موږ تر درې میلیونه سرتیرو ته ضرورت لرو، هغه هم ډېر زیات مجهزو سرتیرو، ډېرو روزل شویو سرتیرو ته. نو خو موږ نشو لرلی، موږ دا اوس درې لکه پوځیانو معاش نشو ورکړی. نو دغه قضیه د افغانستان دا په نظامي لحاظ نه کېږي چې دا مدیریت شي، نو ځکه دغه شیوه په خپله غلط ده، دا فکر په خپله غلط دی. نو دا وایم هماغه د مسکینو درملو خبره ده، بس یو ځای کې لږ زر هغه پیدا شي یا بېکاره ډاکټر بس مسکین دوا مریض ته ورکوي. دوی واقعیت دا دی چې سر یې نه خلاصېږي د اوس حکومت کې، د بحران او د فاجعې د عمق په حد کې دلته هغه نشته. هغه رقم خلک چې متخصصین باید وایي، تجربه یې باید درلودلی، هغه همکاري دوی سره څوک کیم نه، دوی سره څوک شته هم نه. اعتکا په ډېرو زیاتو بې تجربو خلکو باندې شوې ده، او په خپله غني تر ټولو زیات بې ثباته فکر لري. هغه دا ثابته کړې ده چې څه شی چې و تر اوسه پورې ټول فیک او غلط و، نو وطن یې اوس دغه حالت ته راورسو. تاسې به ډېر زیات نه، یوه میاشت دوه میاشتې وروسته یې دې تصامیمو پایلې وګورئ. او دا نه یوازې کومک نه کوي، دا سرعت ورکوي د دې سقوط پروسې ته. شاید ځینې نورې سیاسي پروسې چې دا اوس روان دي، بریتانویانو، امریکایانو، پاکستانیانو پرې لګیا دي، هغه دلته حکومت که طالبانو سره یو مجلس وکړي، سوالو د سقوط پروسه به موقتا ودري، او دوی به شاید هغه کې همدغه نظامي طرحه خپله مخکې کړي چې د دې نتیجه وه، مګم هغه به پاکستانیو یا نورو ورته دا کار کړی وي. مګم وروسته بېرته د دې ولسوالیو د سقوط لړۍ شروع کېږي، او دا ځل تر پخوا بېرحمه او په سرعت باندې شروع کېږي.
بله، او ساده صاحب، له دې سره هممهاله د امنیتي ارګانونو په رهبرۍ کې هم ستونزې دي. دفاع وزارت میاشتې میاشتې کېږي چې سرپرست اداره کوي، اختلافات دي پکې، ګډوډۍ دي پکې. د دفاع وزارت او د امنیت شورا ترمنځ اړیکه خرابه ده. کورنیو چارو وزارت هغسې په یو وخت کې څومره سرپرستان پکې راغلل، اوس هم په دعوو کې دی څوک به بل وزیر به راځي، دا به ځي بل چیرته. فکر نه کوئ چې د دې په ځای چې هغسې ولایتونو کې یو کار وشي، اول دغلته ستونزه حل شي، په دې وزارتونو برابرۍ کې ستونزه حل شي؟
جالب همدا ده چې دلته د یو خواته نه د نظامي بستونو د ملکي کولو پروسه روانه ده. اوس ګورئ لوی درشتهی دی، غیر نظامي سړی، دفاع وزیر مو ملکي سړی دی، غیر نظامي سړی، د کورنیو چارو وزیر مو ملکي سړی دی. یعنې همدغسې چې وګوري حتی تر جنرالانو پورې، نورو پورې، دوی په یو ډول باندې په یو شپه کې یا په یو میاشت کې یا په یو کال کې خلک جنرالان کړل، رایې وستل. او د دوی ټولو په مخکې که ته یو نظامي خریطه مخکې واچوې چې یو نقطه پکې پیدا کړي، یو موقعیت پکې تشخیص کړي، دوی دا نه شي کولی. نو دو خواته دا ادارې په دغه شکل باندې ملکي کېږي. بیا هلته اخواته په ساحه کې واک نظامیانو ته انتقالېږي. دا مغه مغه ډیسپریشن دی مغه ورختای دی مغه یو ډول ذلت دی. یعنی استاد خبره دقیقه ده چې د کورنیو چارو وزارت سرپرستان ورته راغلل بیا د دواړو د حکومت شریکانو ترمنځ اختلاف دا وزارت نور هم کمزوری کړ. او تر ټولو بده لا دا ده چې دا اوس زموږ نظامي برخې ټول ملکیان په مخ بیایي په دغسې بې رحمه جنګ کې. لوی درستیز ملکی سړی، دفاع وزیر ملکی، کورنیو چارو وزیر ملکی، حتی دوی په ډېر لنډ وختو کې خلک راوسته جنرالان یې کړه چې دا اوس یو نظامي خریطه یې مخکې کېدی، دوی یو موقعیت نه شي تشخیصولی، نه شي پیدا کولی. نو د یو لوري نه یې داسې وکړه چې ټول نظامي ځایونه یې ورکړل د ملکي کسانو په لاس کې، هغوی خراب کمزوري کړل. او د بله پلوه بیا په ساحه کې نظامیانو ته واک انتقالول، او دا د نورو اختلافاتو سبب هم ګرځي. له دې نه وروسته اوس نظامیان د یو بل نه بیا هغه نه کوي، دا درې ارګانونه امنیت ځان ته حق ورکوي، امنیت قمندان په ولایت کې ځان ته حق ورکوي، د کورنیو چارو وزارت د ادرسه او دفاع وزارت ځان ته حق ورکوي. اوس له دې نه وروسته نوی اختلاف پیدا کېږي. مخکې د والي مشري خلکو منلې وه، شل کاله یوویشت کاله دا شی تجربه شوي وو. له دې نه وروسته اوس د قول اردو قمندان مشري آیا دا نور نظامیان مني؟ یعنی کله سړی شک ریښتیا په همدې حد کې یا د ورختۍ یا بل دلیله دا تصامیم کې خراب نیول کېږي، او که قصدن دوی دا خراب تصامیم نیسي.
بله، او یو بله مثلا په دې کې شته، وایي چې د قول اردوګانو قمندانان یا حتی امنیه قمندانان د دې په ځای چې خپل اړوند وزارتونو ته رپورټ ورکړي یا هغوی ته ځواب ویونکي وي، مستقیما امنیت شورا ته ورک ته رپورټ ورکوي، وزارتونه یو ډول پکې اګنور شوي دي. حتی په نورو ادارو کې هم دا شکایتونه شته چې یو معین دی یو رئیس دی په ځای چې وزیر ته رپورټ ورکړي، مستقیما نیارک ته ورکوي. یو ډول بیخي د حکومت په لکه یو شخصي کمپنۍ باندې تبدیل شوی وي، هر څه چې پکې کېږي، اصول او قوانین دا ټول شیان څنګ ته شوي.
دغه د یو د اطلاعاتو په حد کې د امنیت شورا دفتر هغه پخوا هم د توحید مرکز په توګه او رئیس جمهور سر قمندان اعلی په توګه هغه د ځینو مسایلو باید خبر وي. اما بلې او هر زخته ډېر په ننوته مایکرو اوس د ولسوال په تعینولو کې امنیت شورا ټوله وظیفه واخیسته، محلي ادارې اداره بیخي اګنور شوه، پکې ډېر بې تجربې خلک ولسوالیو ته راوستل شو. او په ټول افغانستان کې چې دا اوس د محلي ادارې لږ ذره تجربه پیدا شوې وه، هغه تجربه بیخي له بنیاد له منځه لاړه. همدا شکل باندې کومو یادي درې څلور کاله مخکې نظامیان یې واخیستل، د ولسوالیو قمندانان یې مقرر کړل، د دفاع وزارت نه یې راوستل، او هغه خلک هېڅ په هغه باندې نه پوهېدل څرندوی د وظایف باندې. دا دا کار دوی وکړ، او د ولسوالیو قمندانان هم امنیت شورا مقرر کړل. حال دا چې امنیت شورا ډېر زیات اجرایي ارګان نه باید وي، هغه باید د پالیسۍ په حد کې د غټو ستراتیژیانو په طرحه کې کومک وکړي، دا هر څه وڅاري، اما مایکرو مینجمنټ ته ننه نه وځي. متاسفانه په خپله ولسمشر غني ډېر زیات مایکرو مینجر دی، او هماغه طبیعت سبب د دې شو چې هر څه ډېر زیات ارګ ته راشي. یو بل په عملي لحاظ هم هر کله چې یو هېواد کې جنګ شي، جغرافیا له لاسه لاړه شي، ولس کم شي، بیا دغه غټ د چوکۍ وډکۍ کېږي، اوتومات هغه مایکرو مینجمنټ خواته ځي. اوس داسې فکر وکړي چې یو وزیر د یو رئیس حد ته راځي، یا که د ولسمشر مرستیال ته د کابل د امنیت قمندانۍ وظیفه ورکول کېږي، ډېر زیات خوشحاله کېږي، ځکه ساحه نشته. نو کابل غونې ځای کې هم که د ته واک ورکړل شي، ډېره غټه خبره ورته ښکاري. دا عامل هم دی چې دوی مایکرو مینجمنټ ته نه وځي. او بل طبیعتا هم ولسمشر چا اعتماد نه شي کولی، واک ډېر زیات انحصاروي، ځان ته فاصله لنډوي، یارګ ته یې راوړي، او دا په ځای دی چې کارو سره مرسته وکړي، تاوان کوي.
بله، او سعادت صاحب، دا خو د مسئلې هغه تخنیکي اړخونه و ډېر زیات. اوس د دې هغه سیاسي اړخ ته که راشو، د سولې پروسه په ټپه ولاړه ښکاري، یو کوم مهم پرمختګ پکې نشته، ولسوالۍ سقوط کېږي، جګړه زیاته شوې، او له هر طرفه د جګړې تیاری ښکارېږي. په دغسې حکومت او په دغسې یوه سیاسي فضا موږ کوم طرف ته روان یو؟
متاسفانه موږ یو قطعي سقوط خواته روان یو، ځکه همداسې تاسې حکومت بحث هغه که مطرح که مقابل لوري کې هم ډېر زیات هغه نشته اوس ښکاري چې هغوی هم ډېر داسې لرې نه ګوري. د ولسوالیو د تعمیر او منفجرول، ارزاینی سچور کول، یعنې موږ یو بدې سناریو خواته روان یو. که چېرته داسې یو حالات وای چې دلته حکومت کې وضعیت خراب وای، اخواته هم افغانان دي او که سقوط د هغوی په لاس کې کېدی او افغانستان ټول یو بل لاس ته لوېدی، خو جغرافیوي تمامیت یې حفظ کېدی، حاکمیت حفظ کېدی، که فقر هم وای سړی به فکر کړی وای دی خیر دی، یو بله نسبتا بده سناریو، اما بیا هم ګزاره کېږي. اخواته هم د افغانستان د رغولو اجنډا نشته او که چېرته خدای مکړه دا نظام سقوط شي، د قدرت د توضیح داسې یو فرمول چې په هغه باندې ټول افغانان سلا شي هغه نشته او طالب هم یوازې د زور په منطق راځي، د دې ډېر زیات خطر شته چې افغانستان یو عمیق او خطرناکې کورنۍ جګړې خواته بیا لاړ شي، نه به نظامي او نه به طالبان. ځینې سیمې به طالبان کنټرولوي، ځینې سیمې به نور جنګ سالاران کنټرولوي او موږ به یو ځل بیا تر پخوا یو بد حالت کې چې دا ځل جنګ کېدای شي قومي بڼه حتی خپله کې دغه خطر او دا تهدید سره مخ کړي.
بله سعادت صاحب، داسې ښکارېږي چې حکومت لا هم په بهرنیو مرستو تکیه کوي. امریکایان وایي چې د 2022 لپاره هم 3.3 میلیارده ډالره نظامي بودیجه لري افغانستان لپاره، چې 300 میلیونه ډالره زیاتوالی پکې راغلی. ناټو د خپلو مرستو او ملاتړ په دوام ټینګار کړی، د افغان ځواکونو د روزنې خبرې کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې به دوام ورکوي، حتی ترکی ځواکونو د پاتې کېدو خبره ده چې هغوی به هوایي ډګر او نور مهمې سیمې ساتي. دا پیغامونه هم ورکول کېږي امریکایان چې وایي موږ به پرېنږدو چې افغانستان بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي، طالبان په زور حکومت ونیسي، یا د شلو کلونو لاسته راوړنې ختم شي، یا هم طالبان راشي او کابل سقوط کړي. په دغسې خبرو فکر کوي چې حکومت یو ډول ډاډمن شوی چې ښه ولسوالۍ به مو له لاسه وځي، خو لوی ښارونه یا حداقل کابل او مهم ولایتونه به مو په لاس کې پاتې وي، نو موږ دوام ورکوو.
حکومت د دې نه بغیر خرجانو اتکاو کې چاره نه لري، ځکه اوس خو بل اپشن نشته ورسره. هغه به په دې کې هم دا چې دوی طالبان ته اختار ورکوي چې نه پرېږدو، نو خو دې معنی دا کېږي چې دا کوم شان چې کېږي په دې کې امریکایان موافق، یعنې دا اوس ولسوالۍ چې نیسي دا ته موافق دي، او دا طالبان کوم څه شی چې نیسي دا د امریکایانو لطف دی. حال دا چې دا په دې شکل هم نه ده، واقعیت دا دی چې امریکایان هغه رقم چې دوی ارزو ده هغسې قضیه په مخ نه ځي او نه په مخ تللی. اوس هم لکه څنګه چې طالبانو شکست وکړ هغه وخت کې، هغه امریکایانو په شمالي ټلوالې باندې غږ وکړ چې تاسې کابل ته مه ننوځئ، او کله موږ به دا وکړو تهدیدونه یې کول، شمالي ټلوال راغله ننوته کابل ته، او دا مخکې هم داسې شوي دي، بیا به هم همداسې شي. بیا به هم طالبان هېڅکله د امریکایانو خولې ته ونه ګوري. بل امریکایان په خپلو خبرو کې ولې موږ دومره باور وکړو چې دوی صادق دي؟ یعنې موږ د دوو هغو ته ورشو همدغه الفاظو ته، که چېرته تاسې یو کال مخکې، دوه کاله مخکې، یا که لږ زره ډېر لاړ شي لس کاله مخکې، تاسې هغه ادبیات راواخلي، هغه حالت راواخلي، اوس مقایسه کړي، به ډېر اسانه سړی دې نتیجې ته رسېږي چې نه دا هېڅ د اعتماد وړ نه دي، حتی همدا مرستې سړی شک کوی شي. اوس فکر وکړئ چې کله روسان ووتل د افغانستان نه، کټ مټ یې د نجیب حکومت سره په هغه وخت کې د 3-4 میلیاردو ډالرو شاوخوا مرسته کوله، تحقیق مهمات شامل و لوجستیکي مسایل و نقد پیسې وې، ماشونه و، اما حکومت خو دوام ونه کړ. روسانو تر اخره تقریبا دا پیسې ورکړې، مګر مو د اخره شېبو کې چې سقوط خبره شوه بیا دا شان بند شو، نو هغه شی بیرته د حکومت سره هم کېدای شي.
بله که دا بس وي چې کابل کې چارواکو سره دا فکر وي چې خاطر هغې چې کولی شو دوام ورکړو، دوام ورکوو، ښایي دغه څه چې خلک ترې ویره لري چې حتی د کابل ته د جګړې راغځېدلې دا ډېر وخت واخلي، په دې وخت کې موږ ډېر زیات کار کولی شو، ډېرې پیسې بهر ته انتقالولی شو، دغسې یو ذهنیت وینې په چارواکو کې؟
اصله خبره همدا ده چې دواړه لوري د تباهاتو نه ویره نه لري، طالبان ځکه نه لري چې هغوی وایي چې په نظامي لحاظ مونږه ټول بد فشارونه تېر کړل. هغه د B-52 ډول الوتکو میراج الوتکې یا F-15 الوتکې هغه نور په دې فضا کې نه الوځي او د سوپارتو کانونه نور دوی ډارېږي نه. هغوی فکر کوي چې دا جنګ یې ګټلی. دا بل لوری هم ځان په بنبست کې نه ویني، ځکه که د بحث د ارمانونو شي، ملي ارمانونه یو پردی فکر دلته حاکم دی. هغه آینده د خاورې سره نشته. دا اوس هم ښځې، ماشومان، بچان نشته. حتی د خپله ولسمشر هغه ونه شو کولی د افغانستان تر ټولو ښکلي او تر ټولو باعزته ځای چې هغه ارګ دی خپل زوی لور راولي، نو بل د اروزګان کوڅو ته خو یې نشي راوستلی او خپل مسای خو هېڅکله نشي راوستلی. یعنی معنا دا ده چې د غني رابطه د افغانستان سره قتل، د ده په خپل نسل کې قتل. نو غټه خبره دا ده، دوی خو ملي فکر نه لري. هغه د وجدان اندازه خو یې مونږ ته معلومه ده چې هلته په 500 متری کې داود خان روغتون دی، د ورځې د 200 جنازې د اغېز نه وځي، د ښکلو زلمیو او د زخمیانو د چا پښه نشته، د چا لاس نشته، اما د دوی د سکسو د عیاشیو قیسې راوځي. یعنې هلته د وجدان بحث دلته شته نه. نو خو واضح خبره ده که د سولې او د سقوط بحث رامنځته شي، دوی سقوط ته ترجیح ورکوي، ځکه په سقوط کې همغسې تاسې وویله دوی یو وخت کمایي کوي. بل دا ده چې سقوط رامنځته شو، د دوی مالي فساد ټول په کې پټېږي، ځکه د دوی چورکړې به هم په خلکو باندې تاوان شي، په چپاولګرو باندې. په همدا شکل باندې به ډاکټر غني لکه ډاکټر نجیب غوندې او بل قهرمانی دا اوس هم همغسې پوپولیستیک ادبیات کاری، خدا به ژوندی قهرمان ډاکټر نجیب نه به د تعلی ډېری، ځکه دا تجربه لري، دا به ونه نیول سي، به نه وژل سي. په هر لحاظ ته فکر وکړي، بلې او دوی ترجیح ورکوي سقوط ته، نه سولې.
بلې، او دا خو د مسلې ډېر هغه تیاره اړخ دی. له بده مرغه چې داسې ښکارېږي په دې وروستیو کې چې د دې چانس هم زیات شوی دی دغه حالت، مګر په دې تیاره کې د سولې او د سولې د خبرو کوم د بریا کوم چانس هم شته؟
تقریبا فرصتونه له منځه تللي. اوس داسې نه ښکاري چې موږ د بل چانس لرلی. و که چېرته په هر کې دا اراده وای، همدغه شکونه چې موږ تر اوسه پرې خبرې وکړې دا نه وای چې متاسفانه دا ټول مستند دي، یو یې بې دلیله او یو یې بې موردن دي. کاشکې موږ غلط وای په دې باره کې. بیا په هغسې حالاتو کې داسې کیدای شو چې قوي نظامي ریفورم راغلی وای، ملکي ادارې کې هم کار شوی، ریفورم راغلی وای، یو سیاسي ښې اجماع باندې کار شوی وای، د خلکو د بسیج په باره کې فکر شوی وای، او په یو کال یو نیم کاله پورې دغه د سقوط لړۍ درېدلی. بیا یو بل فرصت د مذاکرې رامنځته کېده، ځکه بیا بنبست ایجادېده او طالبانو دا محاسبه غلطېدله چې دوی نیولی شي. اوس په دغسې وضعیت کې، په دغه سیاسي اراده کې او هماغه رقم د بری په برداشت او ذهنیت کې بل لوري سره ده، متاسفانه وضعیت همداسې تیاره وینو. اما خدای دې ورحمېږي، اوس که څه دوی روان دي طالبانو سره لږ در په غټه سطحه د یو مجلس جوړېدو چانس شته چې بریتانویانو، پاکستانیانو، امریکایانو سره کار کوي. امید ډېر زیات کم دی، اما بیا هم یو امید شته. خو هیله دا ده چې قیمت زموږ عزت، زموږ ازادي او زموږ پلورل زموږ په ګاونډیو باندې نه وي.
بله، د مسلې څو اړخونو ته سعادت صاحب که سړی وګوري، یو خو یې امریکایانو اړخ دی چې هغه کوم طرف ته افغانستان بي متاسفانه ښکارېږي چې جګړه ده، حکومت او طالبان هم دې طرف ته د دې کارونه دغسې دي چې دې طرف ته ځوله سوله غواړي، خو متاسفانه یا څه نشي کولی یا هغسې چې په کار ده غږ نه پورته کوي نه ودرېږي. د افغانستان مسله کې ځینې نور اړخونه هم شته چې هغوی دلته له جګړې او سولې مخامخ اغېزمن کیږي. ستر هیوادونه دي، چین دی، روسیا ده، پاکستان دی، ایران دی، هند دی. د دوی دریځونه، سیاستونه څنګه دي؟ هغه تاثیر لري په دې مسله چې موږ له جګړې را وګرځو سول طرف ته لاړ شو، کنه دغسې دي چې لا په جګړه کې غرق شو؟
روسان نه هغه نه لري، تشویش نه لري، ځکه د روسانو ستراتیژي که یادم وي مخکې هم چې دلته تنظیمي جګړې وې، هم دا اور اخوا ته مرکزي آسیا ته لاړ، نه د روسانو امنیتي ستراتیژي هم هغه د آمو سیند وه، هماغه کلاسیک استراتیجی اوس په مخ پی زړه د طالبانو په وخت کې هم دا روان وخته او اوس هم اعتکاف هماغه باندې ده سره دې چې طالبان سره پخوا دښمني درلودله مان بیا هم هتا د طالبان سره د جګړې نه هم دوی ګټه کوله وسله په شمالي ټلوالې خرڅول او پیسې ایران او هند ورکول چینایان هم ډېر زیات په دې باره کې تشویش ځکه نه لري چې هغه د پاکستان ښه متحدین دي او پاکستان به هېڅکله طالبانو ته دا اجازه ورنه کړي چې چین ته کوم خطر ته متوجه شي هغه څه چې اسې پذیري لري واقعا جدي لري هغه اروپایان که چېرته افغانستان کې ناامني راشي او دا ناامني ډېره زیاته شدیده شي د نظام د ړنګېدو په قیمت باندې درې مسالې اروپایانو ته مخ کېږي یو دا ده چې د مهاجرت بحران سره مخامخ کېږي حد اقل درېو نه تر پنځه میلیونه ځوانان به اروپا خوا وخوځېږي او د دې بحران کنټرول به دوی ته اسانه نه وي ځکه اوس خلک داسې نه دي چې مشهد ته وتښتېږي یا پېښور ته وتښتېږي اوس خلک اروپا لیدلی دا یو جنجال چې ترکانو اروپایانو ته دویم د مخدره موادو د قاچاق بحث دی چې دا به ډېر زیات پراخ شي او اروپایان به تیاسې پذیره شي درېیم د تروریزم بحث دی چې هلته که چېرته رشد وکړي اته زره مایله به تر امریکې پورې رسېدل سخت یا شپږ درې اته زره مایله اما هلته اروپا لنډه ده یو څنه د ځوانانو راغلي نورم ورځي ډېر زیات د تروریزم مستعده ده او د بله خوا ته نه دغه فاصله دومره ده چې که دلته همدغه بد جریانونه رشد کوي هغه به بیا په اروپایانو باندې حملې کوي که څه امریکا تر اوسه پورې اروپایانو ته په دې باره کې اطمینان ورکوي اما زه فکر نه کوم چې اروپایان دې په دې کې ډاډه شي مطمئنه شي نو موږ په دې کې لږ زره ګډ مشترک سرنوشت لرو نه زموږ په اندازه د مقایسې وړ نه اما هغه اسې پذیري چې لري هغه اروپایان دي او زموږ حکومت یا اخواخوږي لوري چې که کوی شي کار ورسره وکړي او د افغانستان د سولې لپاره د یو فرصت په توګه ګټه ترې واخلي هغه همدغه اروپایان دي یا د ناټو متحدین د امریکانو چې هغه کیدای شي په امریکانو باندې بیا فشار راوړي
بلې او له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې موږ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره کار کوو د یو پلان له مخې چې خپلې دروازې د افغان کډوالو پر مخ پرانیزي ځکه چې ممکنه ده بیا د لویه برخه افغان کډوال دغو هیوادونو ته ورشي داسې نه ښکارېږي چې امریکانو به اروپایانو ته ډاډ ورکړی وي چې موږ هماغه ګاونډیو کې د کډوال غم خورو داسې څه به نه کېږي
هغه دې بس نه ده فکر نه کوم که څه اوس اروپایانو په یونان کې نوې ټکنالوژي باندې کار کړی نوې موانعو باندې کار کړی اما د دې ټولو سره سره که دلته دا وطن ډېر بد اور واخلي دا اور اخیستې بیا ورځي ځان په مدیده ترانه کې وراشي دوی به هغه خلک په مدیده ترانه کې ډوبوي یا به قبلوي چې قبلولو د هغه شمېر امکان نشته بلې و د یو ان اچ سي آر تقریبا د شپږو میاشتو راهیسې څلورو میاشتو راهیسې شدید کار کوي او هغه پاکستان او ایران دوی سره خبرې کوي دلته د جګړې شدت بیخي متصور دی یعنی حتی د نظام په ړنګېدو باندې دوی اندېښنه لري وایي چې هلته دوی ته زمینه مساعده کوي اما زه فکر نه کوم چې دا په دې ځایو کې نور کنټرول دا ځل به خلک لرې سفرونه وکړي
یو بله مسله ساده صاحب چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه هغه ده چې د طالبانو په وړاندې به راتلونکی مقاومت یا درېدل دا ډېر دی حکومت لړخه نه وي ښایي ملیشې وي یا تا جنگ یو ډول قومي بڼه هم خپله کړي که دغه لږ واضح کړئ څنګه یعنی فکر کوئ چې دغه ملیشه سازۍ رپورټونه چې ورکول کېږي د افغانستان شمال کې یا نورو سیمو کې دغه مو هدف دی که بل څه
زه بل فکر کوم اصلا د طالبانو خو داسې ښکاري چې دوی خپله د سولې پروګرام لري یعنې طالبان داسې فکر کوي چې نظام یې چې ړنګ کړ حکومت یې چې ونیوه دوی به بیا اجازه ورنه کړي هغه پخواني اشتباهات به نه تکراروي بیا به د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو هغه وړاندیز دوی وکړي طبعا طالبان نه خو د خلکو توقعات بیا ډېر ټیټ دي چې کمه اضافه خو او زیاده خواهي چې دا اوس نور نه کېږي هغه بیا طالبان نه کېږي ځینې خلک خو به حتی د ژوندي پاتې کېدلو په خپلو ماڼیو کې د اوسېدلو همغو باندې هم اکتفا وکړي نو طالبان داسې وایي چې موږ به هغه وخت کې دعوت ورکړو نورو خلکو ته حکومت به جوړ کړو هغوی داسې به نشته دي دلته ځینې اسې انګیري لکه دوستم او بعضې پخوانی جنگ سالاران چې دوی به د طالبانو په مقابل کې جبهه جوړه کړي، دا 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 ډلې نه شي کولی. دغه خلک دغسې پخوانی دي، دا یا تښتي یا مړه کېږي یا به تعامل کوي، دوی کې دا وس شته هم نه. اما په اوږدمهال کې دغه د قدرت د توضیح فرمول دغه شلو کلو کې کوم رقم باندې ترویج شو، یو دغه ازادۍ چې خلکو احساس کړي، بل دغه د قدرت ویش اوس هر قوم په یو ډول باندې ځان دخیل بولي په واک کې، او تر خپل هغه وجودي شوای ډیر وررسېدلی و. دا شلو کلو کې دوی ډیر تمرین کړه، ځکه پښتانه او دا خلک ډیر زیات په جنگ کې وو. په دغسې حالات کې طالب به ونشي کولی چې دا خلک قانع کړي په اوږدمهال کې، یعنې ممکن دوی دوه درې کلو پورې ډیر جنجال ونه لري، ځکه هغه منطقو کې چې دوی پخوا نفوذ نه درلود هلته اوس جنګیالي لري، او ولسوالۍ دا اوس د همدغه ځایي خلکو له خوا تنه سقوط کېږي. د طالبانو محاسبه دا ده چې یعنې نور دوی هغه پخوانی جنجال نه لري. بدخشان کې خپل خلک شته، تخار کې خپل، شاریاب کې خپل دي، حتی په پنجشیر کې به وروسته طالبان پیدا شي، بامیان لري، دی کندي هغه عملا به ولسوالۍ سقوط وکړي. دوی داسې محاسبه لري. مګر زه فکر کوم کې دغه ځینې اشخاص دي دا اوس نوې نوې راوځي، لکه قیصاري، لکه علیپور و دې ته ورته، دغه خلکو نه به د سیمې استخباراتو هغه نیابتي جګړې والا خلک دوی به سې اوله واړه درې سرونه وروسته غټ شي، او افغانستان به سې بیا یو رنز هغه هم یو قومي جنګ کې متاثره کړي، په دغسې یو حالت کې مخکې شي. زه په دا غټو جنګ سالارانو باندې حساب نه کوم چې دا دې بیا راجیکسي.
لا ښاغلي عبدالستار سعادت نه په مننې د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو نننی بحث مو هم دومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.